یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کوم زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د قطر په غونډه کې دوی ته بلنه ورکړل شي په دې غونډه کې به د ګډون په اړه غور وکړي. البته دا د امریکایي او د طالبانو ترمنځ غونډه نه ده بلکې د بین الافغاني د بین الافغانی غونډه چې ټاکل شوې ده د راتلونکي حمل میاشت کې په قطر کې جوړ شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره کتلي دي. د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د استعفا خبر رد کړ. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان به په افغانستان کې د دوی سفیر وي. او د امریکا د وسلو د کنټرول د ادارې یو چارواکی وایي د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه اسانه نه ده. ښاغلی خلیزاد تیر شپه په ټویټر لیکلی چې پرون یې واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره د نورو مسایل ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دا لار چې اور باندې روان دي مستقیمه نه ده او اسانه هم نه ده، خو خلیلزاد ویلي چې په ګډه به ګامونه اخیستل کیږي او د دغې لارې د پرمختګ لپاره به کار کیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې نن واشنگټن ته ځي. کابلوف له امریکایي لوري سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. هغه ویلي چې له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې وشوې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي او له هغوی به جزئیات وغواړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب استعفا خبر رد کړ. د دې شورا یو ویندوی نن ازادي راډیو ته ویلي چې حمدالله محب پر خپل چوکۍ ناست او کار کوي. د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو پرون ماخوستن داسې رپورټونه خپاره کړل چې حمدالله محب جمهور رئیس ته استعفا لیک وړاندې کړی، خو ولسمشر دا لیک نه دی منلی. د تیری پنجشنبه په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د طالبانو سره د امریکا د روغې جوړې پر روانو مذاکرو باندې انتقادي خبرې وکړې چې په واشنگټن کې منفي انعکاس درلود. له هغه راهیسې د حمدالله محب او واشنگټن روابط چرپېدلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د کرکټ لوبغاړي راشد ویلي چې د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړی راشد خان په افغانستان کې د دوی د ښه نیت سفیر دی. راشد خان د شلو کالو دی. یونیسف نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې راشد خان به تر دې وروسته په افغانستان کې خلک هڅوي چې انجونې تعلیم ته پرېږدي او د ګوزڼ پر ضد خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي. راشد خان د یونیسف د ادارې د دې اقدام څخه مننه کړې چې د روغتیا، تعلیم او د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د همکارۍ لپاره زمینه ورته برابره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادل خودر د راشد خان په اړه ویلي چې تر دې مخکې هم راشد خان د ماشومانو د حقونو لپاره شکار کړی دی. د یونیسف اعلامیه وایي چې په افغانستان کې 1,300,000 ماشومان له زده کړو بې برخه دي او 6,000,000 کوچنیان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي د خوراکي موادو د نشتوالي له امله سخت کمزوري دي. د امریکا متحدو ایالاتو د وسلو د کنټرول یو چارواکي ویلي چې د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي او د سیمه ییزې وسلوالې سیالۍ خطر ته زمینه برابروي. دا خبرې د وسلو د کنټرول د تایید او تطبیق لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلم پابلیتي کړې دي. میرمن پبلیتی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د بې وسلې کولو پر موضوع رابلل شوي کنفرانس ته دغه وینا کړې ده. هغې ویلي ایران باید سمدلاسه د هغو بلستیک توغندیو چې د اتمي وسلو د لیږد توان لري ټول فعالیت محدود کړي. دغه راز تروریستي ډلو او نورو غیر دولتي لوبغاړو ته د میزایلو او د میزایل د ټکنالوژۍ تکثیر باید بند کړي. هغې په ځانګړي ډول په یمن کې د ایران لخوا د حوثي یاغیانو او په لبنان کې د حزب الله افراطي ډلې د ملاتړ یادونه کړې ده. پر ایران تور پورې کېږي چې په دغو دواړو مسلو کې لاس لري او ملاتړ یې کوي. امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې پر ایران د دغه هیواد لخوا د بلستیک توغندیو د ازموینې او د دوو سپوږمکیو د توغولو له امله بندیزونه ولګوي. دوی وایي دا اقدام د امنیت شورا له پرېکړو لیکونو سرغړونه ده. او نن به د قزاقستان د سرپرست ولسمشر په توګه قاسم جمارت تقیف د خدمت لوړه وکړي. له دې سره په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف نږدې 10 کلنه واکمني پای ته رسېږي. نظربایف چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لرې شو، تمه ده چې لا هم په دې هیواد کې د پراخ نفوس خاوند واوسي. 15 کلن توقایف چې په مسکو کې زده کړې کړي د قزاقستان د صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر په توګه مخکې دندې ترسره کړې دي. د نن په وروستیو کې د قزاقستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه دنده ترسره کوله.
لکترشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورول. پولند په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په خطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې په اړه اجنډا ورسره شریکه شي، له مشورو وروسته به په کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه، در اون صورت قطعا شورای خواهش فرصت را از دست نخواهد داد.
افغان چارواکي د کندز ښار په څنډو کې د افغان ګډو ځواکونو پیل شوي پسرلني عملیات هم بریالي بولي. د پکتیا ولایت په محبس کې ګڼ شمېر بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی. وایي د خوشي کېدو لپاره یې فرمان شاوخوا 3 میاشتې مخکې صادر شوی، خو تر اوسه نه دی تطبیق شوی.
تقریبا د 10 فرمان 3 میاشتې او 10 ورځې ووتې.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د نیوزیلند پر 2 جوماتونو د ډله ییزې حملې د قربانیانو لومړني 2 قربانیان نن خاورو ته وسپارل شول. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 ته په صافه واضح اوریدلی شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په خطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریکه شي، له مشورو وروسته به په کې د ګډون په اړه پریکړه وکړي. د خبرې د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری نن ازادي راډیو ته وکړي او ویل چې دوی د ټولو هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ټاکل شوې ده چې په قطر کې د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ بله شپږم ځل غونډه وشي. دغه غونډه چې د افغانستان د سولې عالي شورا د ګډون په اړه غور کوي د بین الافغاني خبرو غونډه ده. هغه ورته غونډه یوه نیمه میاشت مخکې په موسکو کې هم جوړه شوې وه. د دلویدي میاشتې په 14 او 15 نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو او دغه راز د طالبانو استازو په دې غونډه کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې وپتل شو چې بله غونډه به په قطر کې جوړیږي. په دې اړه نور معلومات اکرام الله اکرام راټول کړي د کابل له سټډیو سره. د اکرام صاحب، په دې اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا څه وایي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو اترو ته مخامخ خبرو اترو ته زمينه برابره کړي. دوی د سولې په اړه باندې د قطر راتلونکو ناستې ته په اشاره سره وایي چې کله دغه ناستې اجنډا له دوی سره شریک شي او ټول معلومات دوی ته ورکړي، دوی بل مشوره مشورو وروسته په دغه ناسته کې د ګډون یا نه ګډون په اړه پریکړه وکړي. که څه هم په دې اړه دا لا نه دی ویل شوي چې دا د قطر دغه ناسته د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د شپږم پړاو ناسته ده که نه مسکو ته ورته ناسته ده یا د مسکو د ناستې دویم پړاو دی. خو د دې شورا مرستیال ویان اسدالله زهیری په دې اړه زیاته کړه،
در صورتی که در مورد آجندا و برنامه نشست رایزنه ها انجام بشه و بر حال مشوره لازم با شورای رسول انجام بشه، شورای رسول این آمادگی رو داره که از فرصتی به وجود آمده یا از هر فرصتی که چشم استفاده بکنه، اولا اینکه آجندایش با ما شریک بشن، دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه. در اون صورت قطعا شورای رسول هیچ فرصت رو از دست نخواهد داد.
یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د قطر دغه ناسته به د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاشت کې د لزګونه کسانو په برخه اخیستنې سره په قطر کې ترسره شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له دې نه وړاندې د روان کال د دلوي په 14 او 15 نیټه په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون باندې یو شمیر سیاسي څیرو په مسکو کې د طالبانو لاستازو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه باندې بحثونه سره وکړل. که څه هم په ناسته کې افغان حکومت برخوانه خسوي ویل چې دغه ډول ناستې ډېرې ګټورې نه دي. لږ غونډې نه وروسته ویل شول چې د مسکو د غونډې دوهمه ناسته به په قطر کې ترسره کیږي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي سیری او ښاغلي کرزي ته نږدې کس شاهزاده مسعود وایي چې پخوانی ولسمشر هڅه کوي چې د قطر په دغه غونډه کې افغان حکومت هم برخه واخلي. ښاغلي مسعود وویل مسعود تر سوچ لاغې غک پلی کیږي. نوري صاحب دا په داسې حال کې ده چې دلته په کابل کې 13 ورځې د امریکا سفیر جانباس په یو ټویټ کې وویل چې د افغان سیاسي سیرو مدني ټولنو لاستازو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې خبرې کړې دي. خاغری جانباس په ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د امریکا د هڅو په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ بل مهمه مسله دا ده نوري صاحب،
بلې ما هم دا غوښتل چې تر اوسه پورې امریکا هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي چې د دغو خبرو په جریان کې چې تر اوسه پورې 15 ځلې د طالبانو سره کړي دي ځینې ستونزې هم راولړې شوې. دغه خبرې د افغانستان د حکومت لپاره تر تقریبا داسې معلومیږي چې د قناعت وړ نه دي، ورسره ډېر معلومات نه دي شریک شوي چې په دې وروستیو کې د سولې د روان بهیر په اړه د کابل او واشنګټن ترمنځ ځینې اختلافات هم رابرسېره شول. د د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پزرنګړي استازي زلمی خلیلزاد انتقاد وکړ او ویل چې په دې خبرو کې د افغانستان حکومت څنګه تکړه دی او تقریبا په یو ډول باندې طالبان ته مشروعیت ورکوي. اکرام صاحب، د محب د استعفا اوازې خبرې شوې، خو مخکې په خبر کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه اوازې رد کړې او ویل چې هغه عادي خپل کار ته دوام ورکوي. په دې اړه څه ویل شوي دي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل نوري صاحب، 13 شپه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب د استعفا راپورونه خپرل شول، خو نن د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر دغه اوازې رد کړې او ویل چې په دې اړه کوم راپورونه چې خپاره شوي دا یوازې تشې فیسبوکي اوازې دي. 13 شپه داسې راپورونه خپاره شوي وو چې حمدالله محب استعفا کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غني دغه استعفا نه ده منلې. تر دې حده په دغه راپورونو کې ویل شوي وو چې حمدالله محب په ځای باندې عمر داوودزی د افغانستان د سولې د عالی شورا د درنشا رئیس ټاکل شوی دی او ډېر امکان دی دی چې خغلی محب هندوستان ته د سفیر په توګه باندې واستول شي. خو نن د افغانستان د ملي امنیت شورا د اوازې رد کړي. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل، 13 ورځې په همدې اړه رویټرز خبري ایجنسی د یو شمېر امریکایي چارواکو له خوله راپور ورکړی چې د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر محمد اشرف غني ته ویلي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له خغلی محب سره اړیکې ختموي. دغه خبره ته په کتلو سره یو افغان پخوانی چارواکی چې نه غوښتل نومي واخیستل شي دا ویل دي چې لدی سرګندونو نه د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار لری کولو ته اړ کړی. هغه خبره ته په کتلو سره دلته شکونه هم دغه سکیږي چې دغه یو سره منځ کې دونکي د خپل صورت ملي امنیت شورا د هر سره رده یو د واځي تشریف فیسبوکي
اوازې اکرام صاحب تر اوسه پورې د افغانستان ولسمشري مانی د امریکایي چارواکو د ورستي دریس په اړه یا د ورستي سرګندونو په اړه رسمي عکس العمل نه دی خوده لې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم عکس العمل نه دی خوده لې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال اشرف غني ته په خبرو کې ویل چې نور محب د واشنگتن کې محب هر کله څوک نه کوي امریکایي چارواکي هم له سره لیدو کتو ډډه کوي. ولې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمي عکس العمل نه ښیي چې دغمره اوازو ته لار پرانستل شوې ده؟ له هرې خوا مختلف ګونګوسې دي او خلک بېلابېلې خبرې کوي.
بالکل منګل تیری ورځ را پدی خو هڅه وکړه چې د افغانستان ولسمشري مانی په دیړه څووي خو په دیړه فکر کوم ټول ویندویان له خبرو کولو نه منه شي دی. واځي تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا د رويټرز د روسي راپور پاړه باندې هم دومره ټویټ کړو چې د ملي امنیت شورا د افغانستان د ملي امنیت شورا په مالی لحاظ باندې خودکفا ده. په داسې حال کې چې په د رويټرز پر راپور کې ډیر نور موارد ذکر شوی وو مختلف سرګندونې وي خو د افغانستان ملي امنیت شورا یوازې د پراپور یو ډیر کوچنی برخه ته خبرګون خوده لوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت شورا دفتر ته مالی مرستې ورکوي. دوی ویلي چې د ملي امنیت شورا چې د په مالی لحاظ باندې خودکفا ده. نو واقعا لکه څنګه چې تاسو ویل په دې اړه باندې ټول چوپه خوله دي. اصلا په دې سنوي مو ډیره هڅه کوي چې ویندویان دولتي ویندویان امدار د آرک په دې اړه خبر ریو کې خطر دې د مې رسمي خبرګون نه دی خوده له.
بله اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امر دل چې د افغانستان د سولې علي شورا وای په قطر کې بین الافغاني خبرو دراتونکو غونډه اجنډا ورسره شریک شله مشورو وروسته به کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي. د دې مخکې د افغانستان د سولې علي شورا رسمن په ورته غونډه کې چې موسکو کوربه او ګډون نه کړی دا غونډه د دلوي په میاشت کې د دلوي د میاشتې په شپږ لسمه او لسمه په موسکو کې جوړ شوی او پکې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمیر مخکښو وتلو سیاسي څیرو ګډون کړی وو. دغه راز په پام کې ده چې په قطر کې د روانې میاشتې په وروستیو کې بیا د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ بله غونډه وشي. دا ځل به دا شپږمه غونډه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه اوروي.
د شپږ سوه یو دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت په بدخشان ولایت کې د برېښنا رسولو او شیوه بند جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې بدخشان ته د برېښنا رسونې او شیوه بند جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شوی. د دغه تفاهم لیک موخه د آغا خان اقتصادي پراختیا صندوق او د دوی انکشافي شریکانو د شپږ سوه یو دېرش میلیونه ډالرو پانګونې په ارزښت د بدخشان خلکو ته د برېښنا تولید دی. د بدخشان ولایت د برېښنا انرژي د اړتیاو رفع کولو په خاطر د دغې پروژې د تړون موده دېرش کاله وړاندیز شوي چې په څو پړاوونو کې تطبیق کیږي او هر یو پړاو به یې اووه کاله وخت ونیسي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې د چرګانو د روزنې لپاره د 500 فارمونو د جوړولو چارې پیل کړې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه فارمونه هر یو د 500 چرګانو د روزنې وړتیا لري. یاد فارمونه د بلخ ولایت په نهر شاهي او بلخ ولسوالیو کې د اقتصادي ودې په هدف هغو اړمنو کسانو ته جوړیږي چې مخکې سروې شوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو 500 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 500 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 بیا افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري 530 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. او سمې یوه نړیواله موضوع، په نیوزیلند کې د مارچ په 15 پر دو جوماتونو د حملې قربانیان خاورو ته سپارل کیږي. په دې حملو کې 50 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د دې موضوع پر جزئیاتو له عصمت څاروان سره خبرې کوو. همدا شېبه په سټوډیو کې راسره دی څاروان صاحب. څو تنه خاورو ته سپارل شوي تر اوسه؟
نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د نیوزیلند د کرایست چرچ ښار پر دو جماعتونو د حملې په نتیجه کې د 50 تنو وشل شویو د لومړیو دوو تنو جنازې نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شوې. لومړني دوه تنه چې نن په کرایست چرچ ښار کې خاورو ته وسپارل شول، سوري مهاجر خالد مصطفی او د هغه 15 کلن زوی حمزه وو. د دوی د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
څلور 15 ورځې مخکې نن شلمه ده د مارچ دا پیښه شوې. ولې د دوی جنازې دومره په ځان خاورو ته سپارل کیږي؟
د دوی د جنازې مراسم په دې خاطر په ځنډ خاورو ته سپارل کیږي چې چارواکو په تیرو 4-5 ورځو کې د کرایست چرچ ښار د مسلمانانو په هدیره کې د هغوی لپاره ځانګړی قبر جوړو، نو دې وخت غوښت ځکه دا په ځنډ خاورو ته سپارل کیږي.
د پیښې نور قربانیان هم په همدې هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي په نورو هدیرو کې؟
د پیښې ډیر قربانیان به په همدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي، خو یو شمېر به خپلو هیوادونو ته یوړل شي. ځینې خلک غواړي چې خپل هیواد کې خپل وطن کې خاورو ته وسپارل شي. په غیر رسمي ډول د قربانیانو ملیتونه اعلان شوي چې د هغو په منځ کې افغانان، پاکستانیان، بنګالیان، ترکان، سعودیان، اردنیان، اندونیزیایان او همدارس د مالیزیا، مصر او امریکا به شامل دي.
د همدې پیښې په تړاو د استرالیا صدر اعظم د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی دی. اردوغان څه ویلي او استرالیا ولې دومره شدید عکس العمل ښودلی؟
هو، لکه چې تاسو ویل، د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د نیوزیلند له پیښې وروسته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی او حتی ویلي دي چې هیواد به له ترکیې سره پر خپلو اړیکو د بیا کتنې په شمول پر ټولو انتخابونو غور وکوي. اردوغان ویلي و چې د مسلمانانو ضد استرالیایان به په کفنونو کې همغسې بیرته واستول شي لکه څرنګه چې په چې دوی یا د دوی غور نکونه د لومړۍ نړیوالې جګړې د ګالی پولی له سیمې څخه استول شوي وو. د سمندر غاړې ته نږدې د ګالی پولی په ښار کې د ترکانو خلاف په جګړه کې تر 8000 زیات استرالیایي او نیوزیلندي پوځیان وژل شوي وو. دا د دوهمې نړیوالې جګړې وخت وو او دا د استرالیا او نیوزیلند په تاریخ کې د دوی د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د دواړو هیوادونو خلک د هر کال په اپریل میاشت کې د ګالیپولی پیښې تلین مانځي. د استرالیا صدر اعظم ویلي دي چې دا نه یوازې د استرالیا بلکې د نیوزیلند د خلکو سپکاوی دی.
بلې، اسمه څاروان، تاسو نه مننه. که څه هم د نیوزیلند صدر اعظم ویلي وو چې تر ننه پورې، یعنې د مارچ تر شلمې پورې، به د دې پیښې ټول قربانیان خپلو خپلوانو ته وسپاري، چې خاورو ته یې وسپاري، خو ویلي دي چې تر اوسه پورې د ټولو اجسادو پېژندګلوي نه ده شوې. د اسلام د شریعت له مخې باید مسلمانان ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي په 24 ساعتونو کې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اوري په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د کندوز ښار په څنډو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پسرلني عملیات پیل کړي، او دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ټول سیمې له وسلوالو تصفیه شوي نه وي. له کندوز د ازادي رادیو خبریال اجمل آرین پرې راپورټ لري.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار اړوند نږدې څنډو کې او دغه راز د کندز ته ښار د لویې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف له دوه ورځو راهیسې د طوفان شپږیز په نوم تصفیوي عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
در ساعات مختلف شهر قندوز و تا فعلاً به دشمنان مردم افغانستان بسیار ضربه محکم وارد گردیده.
موږ غواړو چې امنیت تامین کړو څو د قندوز خلک د نوي کال شپې ورځې په یو آرامه فضا کې سره تېرې کړي او په روان عملیات کې دیرش تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې او د دښمن یو شمېر مرکزونه هم تخریب شوي دي. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د وسلوالو طالبانو د احتمالي مسلحانه تحرکاتو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې په نوي کال کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو یو تن سرتیری نادر خان په دې اړه وویل:
په ما د خدمت استعمال ته خون درګه مجریان داشته باشه د ملت مردمی افغانستان خدمت میکنم. وظیفه مو است
موږ له وړاندې د ورانکارو ډلو د شومو اهدافو د شنډولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او طالبانو ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوو چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو پر وړاندې ننګونې جوړې کړي. بلخوا د کندز اوسیدونکي پر دواړو ښکېلو اړخونو غږ کوي چې نور له جنګ او افغان وژنې څخه لاس واخلي او د خبرو اترو له لارې دې د خپلې ستونزې هوارې کړي. د دې ولایت دو تنو اوسیدونکو امینالله شیرزاد او جمیل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ نور جنګ نه غواړو په افغانستان کې، سر ته د افغانستان جنګ نه غواړو، بلخوا په کندز کې جنګ نه غواړو. خدای ته وګورې، نور دې موږ افغانستان خلق با آرام پریدی، څوک چې افغانستان کې اوسیږي د ټول افغانان دي او جنگ نه غواړي، سوله غواړي.
دولت نه دا غواړي چې دولت باید هر کله دلته عملیات وکړي، موږ امنیت تامین کړي. اوس که امنیت نه وي نو نشي کولی چې دا ماشومان دلته درسونه وایي. هره ورځ جنگ، هره ورځ مثال اختلاف یو بل کار، دا نشي کولی چې درسونه وایي.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د 1998 کال لپاره یو منظم پوځي پلان جوړ کړی او په پلي کولو سره به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي او د خلکو لپاره به د آرامه ژوند کولو زمینه برابره شي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونی زه خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو له هغه مخکې پکتیا ته ځو. پکتیا ولایت په محبس کې ګڼ شمېر بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی. دوی وایي د خوشي کېدو لپاره فرمان شاوخوا درې میاشتې مخکې صادر شوی خو تر اوسه نه دی تطبیق شوی. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال اصیل ځازی پرې رپورټ لري.
احتساب کوونکو د دغه فرمان د مواداتو په تطبیق کې اړوند مسؤلین په ناغېړۍ تورن کړي. وایي چې د فرمان له صادرېدو څخه میاشتې تېرې شوې خو د تطبیق څرکې نه لګېږي. دوو تنو اعتصاب کوونکو رسنیو سره په خبرو کې وویل:
دا لومړی ځل نه دلته داسې مشکلات رامنځته شوي دي، بار بار داسې مشکلات رامنځته شوي دي او دا رقم ته مسؤلین راغلي دي، موږ سره ژمنې کړي دي، محبوسین سره ژمنې کړي دي، خو بیا په اخر کې هغه ژمنې چې کوم دي هسې په یو تشو خبرو باندې بدلې شوي دي. تقریبا د دغه فرمان درې میاشتې او لس ورځې یولس ورځې ووتې. ایا ته په ورځ کې چې پنځلس دوسیې څېړي، لس دوسیې څېړي یا شل دوسیې څېړي، دا فرمان بوس تطبیق شوی په دومره ورځو کې ولې نه تطبیقېږي؟
د پکتیا مرستیال ولی ښاغلي عبدالولي صحید درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان محتوا پیچلې یاده کړه. ویل چې د دغه فرمان د مواداتو په هکله د بندیانو او د فرمان د تطبیق کوونکي کمیسیون ترمنځ سوی تفاهم رامنځته شوی. د دغه سوی تفاهم د له منځه وړلو په موخه یې په ټاکلي کمیسیون کې د بندیانو د دوو تنو استازو د شاملولو پرېکړه کړې. څو د فرمان له مخې د دوسیو د څېړلو پر مهال د اعتصاب کوونکو بندیانو استازولي وکړي او د بندیانو قناعت حاصل شي.
د هغه کمیسیون چې ټاکل شوی دی د همدې فرمان د تطبیق دپاره، مونږ د دوی سره دا هم ور اضافه کړه چې د بندیانو نه د دوه کسه نمایندګان هغه د هم د دوی سره دغه جریان کې شامل وي.
دا چې د درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان محتوا څه ده او کوم ډول بندیان یې له مفاداتو برخمن کیږي په هکله د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس ښاغلي عطاالله فکري وایي:
دا درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان، او په دې فرمان کې ټول مجرمین حتی سیاسي او نور جرائم په دې مسایل کې برخبان کیږي او برخبان کیږي، او په دې کې دوه مواصفات نور زیات دي چې یو کوم دوسیه کې چې د یو کال نه اضافه تاخیر په حکم کې راغلی وي هغې ته به د ورځو ته کال او د میاشت په میعاد کې هغې ته جرایي په تاخیر کې ورکول کیږي. همدارنګه د هر کال چې دوسیه قطعي او نهایي شوی وي نو په دې کې د ټول فرامین نه دوی مستفید کیدای شي.
د هیواد په زندانونو کې په بېلابېلو جرمونو په بند محکوم زندانیان د کال په اوږدو کې د ملي دینی او مذهبي ورځو په ویاړ د ولسمشر ځانګړو فرمانونو صادرولو ته سترګې په لاره وي، چې له مخې یو شمېر بندیان له بنده خوشي کېږي او یو شمېر نورو د بند په موده کې کموالی راځي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه خپرېدو ته چمتو ده. خو له هغې مخکې فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره خبرې کړې دي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه یوه مستقیمه لار نه ده، یوه پیچلې پروسه ده، خو دوی هڅه کوي چې په دې پروسه کې پرمختګ وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب استعفا رد کړه. دا خبری رد کرد. د دې شورا یو ویاند ازادي راډیو ته نن ویلي چې محب پر خپل چوکۍ ناسته یو کار کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی غړی راشد خان په افغانستان کې د ښه نیت سفیر نومولی دی. راشد خان د شلو کالو د یونیسف ویلي چې راشد خان به خلک وهڅوي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي، د ګزرن دپاره خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي او د کوچنیانو د سوی تغذیه په ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د وسلو د کنټرول یو چارواکي ویلي چې د ایران د میزایلو پروګرام منځنی ختیځ بې ثباته کوي او د سیمه ییزې وسلوالي مقابلې یا سیالۍ خطر ته زمینه برابروي. او نن به د قزاقستان سرپرست ولسمشر قاسم زمارت تقیف د خدمت لوړه وکړي. دی به سرپرست ولسمشر سي. له دې سره په قزاقستان کې د جمهور رئیس نورسلطان نظربایف دیرش کلنه واکمني پای ته ورسېده.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه ښوولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 90 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د سرکرود ولسوالۍ اړوندو سیمو کې 92 کیلوګرامه چرس نیولې دي. یاد دی چې د نشه یي موادو د قاچاق د دې دوو پیښو په تور درې کسان هم نیول شوي.